په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملان د تایر روخان په تخنیکي همکارۍ درته په یوه بله خپرونه کې هر کلی وایم. په دې خپرونه کې د ګرش ولسوالۍ د جګړې تازه حال درکو. دغلته سهار څو تنه بریدګر یوې شخصي ودانۍ ته پورته شوي وو. همدارنګه د دې ولسوالۍ په کمربندونو هم جګړه روانه وه. همدارنګه به د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په بېلابېلو اړخونو هم رپورټونه ولرو. خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د پکتیا چارواکی وی د دې ولایت د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی دی. افغان چارواکی وی د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریټ 15 افغان سرتیري وشل، او د پاکستان نوی کابینې نن د هیواد د ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکی وی د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی ده. د پکتیا د والی ویان عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویل چې په ټولو هغو سیمو کې چې جګړه پکې روانه وه، د افغان دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي.
یو سل اتلویښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه زیات پاکستانی ملیشي وي وژل شوي دي، چې په دې کې یو شمیر لوړ پوړي قومندانان هم د دوی شامل وو، او یو سل یوویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. څلور تنه افغان سرتیري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او ولس نور ټپیان.
د پکتیا جانخیل ولسوالۍ د څه د پاسه لس ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ د جګړو شاهده وه. افغان چارواکی وی د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریټ 15 افغان سرتیري وشل. دا حمله چې د مقاماتو په خبره درې وسلوال وکړه، د ګرش ولسوالۍ د پیسو د تبادلې په یو بازار کې شوې ده. د طالبانو یو ویان په هلمند کې د نننې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ګرش د هلمند له هغو نارامو ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی نن هرات ته سفر وکړ. د هرات د والی وین جیلانی فرحاد ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به د چهارشنبه د شپې د ځان وژن کې برید قربانیان له خپلوانو سره د غم شریکۍ لپاره هرات ته راشي. هرات ته د ولسمشر له سفر د مخه په دې ولایت کې د وروستیو او نورو بریدونو په تړاو د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د چهارشنبه په شپه په ځان وژن کې برید کې شپږ دېرش تنه وژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. وژل شوي ټپیان ټول ملکي وګړي وو. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان نوی کابینې نن د دې هیواد ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نږدې متحد دی، د نوی کابینې غړي یا د شریف د دورې په وزیران او یا هم د حکم ملاتړ دي. نواز شریف د تیر جولای میاشت په 28مه نیټه د پاکستان د سترګې محکمې لخوا د مالي فساد په قضیه کې له واکه لرې شو. د شریف د مسلم لیگ نون ګوند غړي خواجه آصف په نوي حکومت کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د نواز شریف د حکومت یوازینی غړی دی چې په نوي کابینه کې نشته. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سرحدي سیمې خپل ځواکونه وباسي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چېرته چې هند، چین او بوټان ګډه پوله لري. هند وروسته تر هغې دوکلان سیمې ته سرتیري واستول چې بوټان شکایت وکړ چې چین د دې هیواد پر خاوره سرک جوړوي. چین ادعا کوي چې دوکلام د تبت سیمې چې بیجنګ یې د ملکیت دعوه کوي یوه برخه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونه نن د روسیې د بوریاتیا جمهوریت د غوښتونکو د اوسیدونکو د غوښتنې په ځواب کې وکړه. د ویډیو کال له لارې دغه روسیې وګړي چې ځان یې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت سرتیری معرفي کوو، له پوتین غوښتنه وکړه چې د ولسمشرۍ د څلورمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. زیاته تمه کیږي چې پوتین به چې له 2000 کال راهیسې د روسیې د ولسمشر او یا صدر اعظم په توګه پاتې شوی دی، د جمهوري ریاست څلورمې دورې ته هم کاندید شي او بیا د ولسمشر په توګه منتخب شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسیون وایي چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډله له هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزې توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کوي. د سوریه د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتونو کمیسون پرون وویل چې هر څومره چې پرېقه ښار کې پر داعش ډلې فشار زیاتیږي، هغومره دا ډله د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانه کوي او نه پرېږدي چې له سیمې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اګست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم تری تم دي. په عراقه ښار کې په 2015 کال کې د یزیدیانو 1.5 ډله ییز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتونو د پلټنې دغه کمیسون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3 زره نجونو او ښځو هره ورځ د داعش د وسلوالو لخوا جنسي تیری کیږي او له هغوی سره ډول ډول زور زیاتی هم روان دی.
خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا هلمند په ګرش کولسوالۍ کې وسلوال یوې شخصي ودانۍ ته پورته شوې دي. ویل کېږي چې ځانمرګي بریدګر دي او له حکومتي ځواکونو سره یې نښته تر اوسه هم دوام لري. همدارنګه په هلمند کې د ځینو ولسوالیو په کمربندونو هم بریدونه شوي. له هلمند به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار په ارغستان او د زابل په شملزو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو حملې هم شوي چې مرګ ژوبله لري. په دې موضوع هم ریپورت لرو. پکتیا ته به هم لاړ شو. دغلته به مو د جاني خیلو د ولسوالۍ په تازه حال خبر کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي دي چې متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د اغیزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان هم یو څه ځنډیدلی دی. دا او نور موضوعات په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په اونیزو پروګرامونو کې ازادي او اوریدونکي در اورو. بیا هم ستړي مشي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په هلمند کې د ګرش کولسوالۍ کې په یوه شخصي ودانۍ ته څو تنه بریدګر پورته شوي وو او له حکومتي ځواکونو سره یې ډزې تبادله کړې دي. همدارنګه د دې ولسوالۍ او ځینو نورو ولسوالیو په امنیتي وضعیت هم خبرې کوو. همدا اوس سره له هلمند څخه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس تایی په تماس کې دی. دایي صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. لومړی راته د ګرشک د سهارنۍ پیښې په اړه ووایا. دغلته دغه نښته پای ته رسیدلې ده، د بریدګر چې یوې ودانۍ ته پورته شوي وو او کنه لا هم دوام لري؟
ان صاحب سلامونه تاسو ته، تایر روشان ته او بیا اوریدونکو ته. تر اوسه لا موږ ته څه شي مخکې حکومت تایید کړی چې برید روان دی، اما دا چې څومره کسان لا اوس هم ژوندي پاتې دي دا حکومت نه تایید کړی. یوازې د دوو ځانمرګو برید کوونکو چې هغه دغه د سرافانو مارکیټ د ګریس د بازار په مرکز کې موقعیت لري ختلي دي، د هغو څخه دوه وژل شوي دي حکومت تایید کړی ده. موږ ته ملکي کسانو ویلي دي چې د دوی د معلومات له مخې دغه ودانۍ ته څلور نفره ختلي دي او هغوی ورته هم وایي چې اوس هم خال خال ډز کوي، کله ډز زور واخلي او کله ورکې وي. کله چې ورکې وي دوی فکر کوي چې برید پای ته ورته دی، خو وروسته تر هغه بیا ډز کېږي. اما حکومت ویلي دي چې د ملي اردو کمانډي سرتي رسېدلي او سیمه مطرح کړې ده، هغه ته برید لا هم دوام لري.
دغه سیمه چې دا بریدګر ورختلې دي، اهمیت په څه کې دی؟ څنګه دا خو یو شخصي ودانې د مخکې تاسو ویل بریدګر دغه تاسو غواړي؟
انته موږ اوس پیدا کړل دی ودانې په څنګه کې د ملي اردو د یو څو سرتیري په خواني د نجیب د وخت په ګارنیزون ودانې مده مشهور ده. دې باندې د دې کې کله کله په دې سیمه کې او بل په مجموع کې برداشت دا دی چې دوی ورته چې د حکومتي سرتیري مصروف کړي او په کمربندونو کې تر پوسو زور واچوي او کمربندونه رامات کې صحیح رلند کې او د دې سیمه ولسی په خپل تصرف کې راولي.
په هلمند کې په ځینو نورو سیمو کې هم د جګړو او نښتو ریپورتونه ورکړل شوي دي. د ګرش کولسوالۍ د امنیتي کمربندونو د نښتو او همدارنګه مرکز لشکرګاه ته څیرمه د سیمو په عمومي وضعیت کراته وای ورسته پی خیرات سره شریک کی.
مثلاً انته د لکرغاب شاوخه باندې وزت آرام دی په نوی ورسالی کې څار کوم شدید حمله واغه په شاتم بول شوی ده. د لکرغاب په درې موزه کې چې تیر شپه کوم برید وو او سره دوام وکړ د سره د پولیس پکې وو ځل خپل هغه برید هم پای تر رسیدلی دی. د سپینې کوټې په سیمه کې چې درې نه امنیتي افغان پاړ باندې د بشران سیمه په سیمه کې وو سپیلن وزت آدی. اما د ګریش کې اور دینامیک پوسټو باندې لکه په پارچاو کې مثلا یا د اعظم خان کې یا سربند کې هغه برجن هم آرام شوی دی. چارواکي وايي ورسره چې بهرنی ځواکونو د هوایي ملاتړ دوی ته ورسېدی او د طالبانو ځینو جماعات یا ځینې ډلې بمبار کړلې. د طالبانو دغه بریدونه اوس کم شوي دي. یوازې په ښار کښې دننه د سرافان د مرکز پر سیمه باندې چې کوم ځانمرګې برید کوونکي ختلي دي هماغلته اوس هم خال خال ډزې کېږي. فکر کېږي چې یو الا دوه نفره به لا مقاومت کوي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د هلمند په ځانګړې توګه د ګرشک ولسوالۍ د نښتو تازه حال یې راکوه. له هلمند څخه زو کندهار ته. چارواکي وایي تېره شپه د کندهار په ارغستان او د زابل په شمولزو ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې و سرحدي پولیس او دیرش وسلوال وژل شوي. لس پولیس او دیرش وسلوال ټپیان شوي هم دي. صادق رښتینی له کندهاره نور تفصیل راکوي.
د کندهار د امنیه کمانډانی بیان زیاد درانی وای تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالی په دوام دره کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړي. د درانی په وینا په دغه بریدونو کې چې تر ساره دوام درلود درې سرحدي پولیس او شل وسلوال طالبان وژل شوي. پنځه سرحدي پولیس او پنځلس وسلوال ټپیان شوي دي. د درانی په خبره په وژل شوو کې د غیرت په نوم د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دي.
د معروف او ارغستان ولسوالۍ ترمنځ دوام درې په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو پر دوو پوستو باندې وسلوالو ترهګریز برید وکړ چې د سرحدي ځواکونو له لورې مقاومت وشو سهار تر پنځو پورې چې د دې پر وړاندې د غیرت په شمول شل وسلوال ترهګر وژل شوي دي او پنځلس نور ټپیان شوي دي. او زموږ د سرحدي ځواکونو مرجوبله درې سرتېري مو شهیدان شوي دي او پنځه مو هم زخمیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
دورانی وایي هممهاله وسلوالو د زابل په شمولزو کې هم د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي. د دورانی په خبره په دغه بریدونو کې چې تر سهاره یې دوام کړی لس وسلوال طالبان او څلور سرحدي پولیس وژل شوي. پنځلس وسلوال طالبان او پنځه سرحدي پولیس ټپیان شوي دي.
برای د شمولزو اړوند د جمعه خان کلي پوسته باندې هم وسلوالو ترهګرو تر روسي برید وکړي. دولس بجې سهار تر پنځو سرحدي ځواکونه مقاومت وکړي. پنځه ویشت وسلوالو ته مرژوله پکښې کښې اوښتې ده چې لس وسلوال ترهګر وژل شوي دي. پنځلس مرګونې ټپیان دي او د دې پر وړاندې زموږ مرژوله نه نفره ده چې څلور سرتېري مو شهیدان دي او پنځه مو هم زخمیان شوي دي. چې
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار پر شمالي ولسوالیو په وروستیو دوو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوي. د ارغستان، ریګستان، نیش، میانشین، شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو پر امنیتي پوستو وسلوال نږدې هره شپه حملې کوي. د وروستیو معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو په خاکریز، شاولي کوټ، ارغسان او ریګستان ولسوالیو کې زیات شمېر پوستې سکوت کړي او د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې شوي. امنیتي چارواکي هم په دغه سیمو کې د طالبانو پرمختګ مني او وایي چې ډېر ژر به د نیول شوو سیمو څخه وسلوال پر شا کړي.
بلخوا د پکتیا سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو طالبانو نیولې. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې چې په وژل شوو کې یو شمېر پاکستاني ملیشي هم شامل دي. فرشتې نګاه د جانخیلو د ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه له ښاغلي حسرت سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
په جانخیلو ولسوالۍ کې وضعیت او حاکمیت بشپړ د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. یو شمېر ساحې وي چې البته زموږ درې پوستې چې عقب نشینی ترې شوې وه په دې خاطر باندې چې هلته ملکي خلک میشت وو او د ملکي تلفاتو نه د جلوګیري په خاطر باندې افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ کړی و. هماغه پوستې اوس د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلي دي. نو انشاءالله داسې سیمه نه ده پاتې چې هغه د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي. او
په دې یو هفته جګړه کې تلفات څونه وارد شوي دي امنیتي ځواکونو ته او دښمن ته؟
په تېره یوه اونۍ نه بلکې د څومره چې د لس یولس ورځې جګړه شوې ده چې وسلوالو مخالفینو په جانخیلو باندې شدیده جګړه پیل کړې وه. د هغې نه تر اوسه پورې یعنی تر نن ورځې جمعې ورځې پورې یو سلو اته څلویښت تنه وسلوال مخالفین چې شلو تنو څخه یې زیات پاکستاني ملیشي وي وژل شوي دي. چې په دې کې یو شمېر لوړ پوړي قوماندانان هم د دوی شامل وو او یو سلو یوویشت تنه نور یې ټپیان شوي دي. همداراز دیارلس تنه افغان سرتېري هم په دغه جګړه کې شهیدان شوي او اوولس نور ټپیان دي.
محلي چارواکو دا هم ادعا کړې ده ځینې پاکستاني ملیشې بندي شوي هم ده. نو آیا تاسو دا خبره تاییدوئ؟
جان خیلو په جګړه کې په لومړی ورځو کې یو تن پنجابی د جګړې په محل کې په ټپي حالت کې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی چې اوس فیلن مرکز کابل ته انتقال شوی دی. اول ته تر پښتنو ګربیګنو لاندې دی.
تاسو ویل چې پاکستانی ملیشه په دې جګړه کې وژل شوی هم دی، د دې شناخت څنګه وشو؟
د شناخت لپاره مونږ چې کله ارقام راغونډو د دښمن د تلفاتو په اړه له ځایي خلکو سره، همالته د مونږ د نورو سرچینو سره، او څومره چې زموږ استخباراتي همکاران دي د هغوی سره مستقیما په تماس کې یو، هغه دغه معلومات موږ ته راکوي. پر دې سربیره یو تن چې کوم پنجابی نیول شوی دی هغه موږ ته کافي معلومات په دې اړه راکړي وو زموږ استخباراتي شبکو ته، چې په سلګونه پاکستانی ملیشي هم په دغه جګړه کې عملا ښکېل وي. نو طبعا په جګړه کې د ښکېلو خواوو تلفات دا په ډاګه کوي چې هلته پاکستانی ملیشي هم وژل شوي دي، او یو شمېر مړي هم د دوی چې کله هملته د جګړې په ډګر کې قتل شوي وو د جګړې په محل کې د دوی مړي پاتې وو چې افغان ځواکونو په خپله هغه لیدلی وو.
اوس په جاني خیل کې جګړه پای ته رسیدلې ده؟
بله، جګړه پای ته رسیدلې ده، او له جګړې وروسته په دې باندې کار کېږي چې څرنګه بیا د دغسې یو ناورین مخنیوی وشي.
د پکتیا د والی وایاند عبدالله حسرت چې تاسو ورسره د چانخیلو د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه مرکه ولري، د باید یادونه وکړي وسلوال طالبان ادعا کوي چې لایم د دې ولسوالۍ ګڼې دولتي پوستې په لاس کې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له ډېرې مودې راپدې خو د افغانستان د جګړې ستراتیژي ځنډولې، او حتی د ملي امنیت په ټیم کې مهم بدلونونه د دې لپاره راوستي چې خوړې د افغانستان د جګړې لپاره د حل وقاتې لار عمومي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي ریپورت کې د چارواکو په حواله لیکلي چې دا ناڅاپي پریکړې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ماموریت په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. دا د دې ریپورت مهم ټکي احمد تکل وړاندې کوي.
اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امنیتي چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ځنګړي امنیتي غونډه کې د غوسې لکبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لری کولو نظریه مطرح کړه. د چارواکي چې د دې غونډې لجریانه خبر دی خو د رسمي خبرو اجازه نه لري وای ټرمپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی، همدارز وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال ایچ آر مکماستر دی د افغانستان پر ماموریت څارنه وکړي. راپور زیاتوي دا ناڅاپي وړاندیزونه د هغې ورختایۍ نښه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري، او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژۍ غور کوي. اسوشیټډ پریس لیکي ټرمپ فکر کوي چې د افغانستان جګړه ځای پر ځای ولاړه ده، او داسې یو پلان غواړي چې عملي کول یې امریکایي ځواکونو ته د تل لپاره له افغانستانه د وتلو امکان برابر کړي. ترامپ تیرونه په یو غرمنۍ میلمستیا کې په خپل سرګندونو کې په ډاګه وویل دای غواړي پوښي چې ولې امریکایي ځواکونه د ولسو کلونو لپاره په افغانستان کې ډیر دي. د سپینې ماڼۍ یو جګپړی مقام اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې د پاوځ پرختنې د ولسمشر ترامپ نه دی خوښي شوی، او د ملي امنیت د شورا وروستي بحثونه هم ډیر جدي و، ځکه دای له پوځي مشرانو څخه د دې پوښتنې ځواب غواړي چې د امریکا پاوځ ولې په افغانستان کې دی. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي چې د غونډې له جریان خبر دی ستویلی ولسمشر ترامپ له دې سره ډیره لیوالتیا نه لري چې په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ټینګ شي، بلکې تر ډیره دې ته لیوال دی چې وسلوالو مخالفینو ته ضربه ورکړي. د دې امریکایي چارواکو په وینا د ترامپ مهم ستراتیژیست ستیف بینن او همدارس د زوم او سلاکار جارید کوشنر د هغه پلان عملی کېدل غواړي چې د افغانستان د جګړې واک د پاوځ پر ځای خصوصي قراردادي کمپنیو ته سپاري. یو پوځي چارواکي اژانس ته ویلي چې په دې ترڅ کې د ترامپ جګپړو سلاکارانو د بلک واټر د خصوصي کمپنۍ له مسؤلانو څخه د هغه پلان د طرحې د جوړولو غوښتنه هم کړې چې په عملی کېدو سره د امریکایي سرتیرو ځای په تدریجي ډول د قراردادیانو لخوا د کیږي. د اسوشیټډ پریس راپور لمخې پوځي چارواکي له دې طرح سره مخالف دي، وايي افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو له استولو سره به د افغان پوځ او هوایي ځواک د روزنې پرمختګ چټک شي، او د تروریزم ضد قطعې به وتوانېږي چې افراطي وسلوال حتی تر اوسه هم سخت وځپي. پوځي چارواکي هم دراس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال نیکلسن دفاع کوي او نوموړي ته جزا ورکول غیر عادلانه کار بولی. د نیکلسن د لری کېدو د احتمال په اړه لومړی ځل ان بی سی نیوز چینل راپور ورکړ. په همدې حال کې د کانګرس غړو پر ولسمشر ترامپ غږ کړی چې د افغانستان په اړه د ملي امنیت د سلاکارانو مشورو ته غوږ ونیسي. جمهوري غوښتونکي سناتور لنسی ګراهام د پنځشنبه په ورځ وویل د لویه ویره ده چې ولسمشر د جنرالانو خبرو ته غوږ ونه نیسي او کارونه د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د هغه د مرستیال جو بایدن په څیر په خپل سر وکړي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي متحده ایالات د افغانستان او سیمې لپاره د اغیزمنې تګلارې د جوړېدو په هڅه کې دي، نو ځکه اعلان هم تر اوسه نه دی شوی. د چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ډېر زر به دغه تګلاره بشپړه اعلان شي. او خو د افغانستان د دفاع وزارت هم خوشبیني ښودلې چې د سیمې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ عملي کول به د افغانستان پر امنیت مثبت اغېز وکړي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي که امریکا بیا هم پر پاکستان او ایران فشار رانوړي په افغانستان کې به جګړې دوام وکړي. محمد حدیث پردیس د دې موضوع جزئیات تراوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي دا چې تر اوسه د سیمې په اړه د امریکا تګلاره نه ده اعلان شوې، علت یې د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ رامنځته کول دي. دغه چارواکي له نوم خودنې پرته ازادي راډیو ته وویل چې اعلان کېدونکې تګلاره به یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې لپاره هم وي. دا چې د سیمې په اړه د امریکا په ستراتیژۍ کې پر پاکستان او ایران چې له ترهګرو څخه د ملاتړ ګوته ورته نیول کېږي فشارونه هم شامل دي کنه، یا چارواکي په اړه څه ونه ویل. ټاکل شوی و چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې تګلاره د جولای د میاشتې تر نیمایي اعلان شوې وای. څو موده وړاندې کابل ته د جان مکن په مشرۍ د امریکایي سناتورانو راغلي پلاوی هم په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي ناکامه بللې وه او ټینګار یې کړی و چې په افغانستان کې د وضعیت د کابو کولو لپاره ژر خو اغیزمنو اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان دفاع وزارت هیلمندي ښیي چې د سیمې په اړه د امریکا د تګلارې په عملي کولو سره به تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد رادمنش د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا استراتیژي او د دنیا مبارزه د تروریزم په مقابل کې عملی بنه پیدا کی، مونږ په دې کې متيقین یو چې په افغانستان او منطقه کې صلح رامنځته کیږي او مونږ د انکشاف خواته قدم ایږدو.
دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي امریکا باید په نوې تګلاره کې پر پاکستان او ایران خپل فشارونه زیات کړي. ښاغلی مسلم یار د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر پاکستان او ایران له فشار پرته به د امریکا نوې تګلاره هم بریالی نشي.
اوسنی حالت کې د امریکا ستراتیژي د سیمې لپاره په ایران او پاکستان فشار راوړل، د افغانستان د حکومت او نظام حمایت کول د به لومړی دوګونو کې
که دغه مسله پام کې نه ونیولې او بیا هم دغه ستراتیژي اعلانېږي مختلف دلایلو له کبله، نو فکر کوي چې د سیمې په امنیتي وضعیت کې
بیا به جنګ دوام کوي او دا جنګ دوام د سیمې په خیر نه ده، د امریکا په خیر نه ده او بیا به دا یو ناکام پاتې شي.
د مسلم یار په خبره د امریکا په ګډون د ناټو نور غړي هیوادونه هم باید د افغانستان وضعیت ته په کتو له افغان ځواکونو سره هر اړخیزې مرستې وکړي څو دغه ځواکونه د ګواښونو د دفع کولو بشپړ توان پیدا کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د اروپای شورا رئیس وایي اندېښنه لري چې پولند هم خیله اروپای ټولنې د وتلو پر لوري ګام واخلي. ډونالد ټوسک چې د پولند د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې او د پولند د واکمن ګوند ترمنځ پر ځینو مسلو لانجه روانه ده. سالم احمد سالی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات وړاندې کوي چې همدا مهال سره په سټډیو کې ده.
د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند هڅه کوي په دغه هیواد کې د عدالت محلي سیستم عملي کړي چې اروپایي ټولنې غیر دیموکراتیک ګڼي. دغه ګوند دغه راز غواړي په پولند کې په پراخه پیمانه د اروپا د تر ټولو زاړه ځنګله د وهلو عملیات پر مخ بوځي. د پولند حکومت پر دغو دواړو اقداماتو د اروپایي ټولنې انتقادونه رد کړی دي او د عدالت اروپایي محکمه هغه حکم هم له پامه غورځولې چې د دغه ځنګله د وهلو مخانیسي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټسک خبرلانه ته ویل داسې نه ښکاري چې پولند دی اروپایي ټولنې ته اړتیا ولري. زما اندېښنه دا ده چې موږ هغې شیبې یعنی له اروپایي ټولنې د پولند د وتلو پړاو ته نور هم ورنږدې سوی یو. ټسک وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د 2 ساعتونو لپاره د پولند څارنوالانو ورڅخه پوښتنې ګرویژنې وکړې. دغه څارنوالان په 2010 میلادي کال کې د هغې الوتکې د سقوط د قضیې په اړه څېړنې کوي چې د روسیې په سمولینسکیه په نتیجه کې د پولند د وخت ولسمشر لخ کاچینسکي او 15 نور کسان وژل سوي وه. د پولند د واکمن ګوند مشر بور یوریسلاف کاچینسکي ډونالډ ټسک چې هغه وخت د پولند صدر اعظم وو او د هغه ګوند د هغې پیښې مسؤول بللې دي. د الوتکې د نسکورېدو په هغه قضیه کې د کاچینسکي ورور هم مړ سوی دی. ده ویلي د الوتکې د نسکورېدو هغه پیښه تصادفي نه وه. د پر ټسک تور پورې کړ چې اخلاق د ده د ورور په مرګ تورن دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کېده چې د پولند د حکومت له انتقادونو سره سره اروپایي ټولنې د مارچ پر 9مه ډونالډ ټسک د 2مې دورې لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه تایید کړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
فضل احمد یو تن د فراه ولایت اوسیدونکی او ایران د بخش آباد بند په خاطر دلته مداخله کوي او نه غواړي چې د بخش آباد بند جوړ سي او د رغولو مخنیوي کوي او همداسې د ایران سپا د قدس سپا دلته په فراه ولایت کې راځي او طالبانو تجهیزوي چې د دغه بند رغولو څخه مخنیوي وکړي. غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې پر انرژي چې دی د بند جوړولو څخه مخنیوي وکړي او په فراه ولایت کې نامني منځته راوړي.
یخن نواد نو در سم خود متعید می بین فرد یک فرد که ولایت فراد مد زندگی منو تایید منو که اینا همکاری می را چند وقت جلسه به همین جنگی که به ولایت فراد رخ داده بود اینا از نگاه گو هلیکوپتر را بده که مامورین سپاه بده به مرد غلاکا اینا اومده بده نشست کرده در همکاری دشا همکاری هم میکرد بل همکاری هم مینا دشمنا کی میخه که این آب مفت رایگان از اونها گرفته بشه.
دوستان اوس هم د فوټبال نړۍ ته ځو او د فوټبال د یو ستوري په اړه له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پریښود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې په ورځ پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت یې د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسي تر څنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره یې په کوپا د لیر سیالیو کې په 3 پایلوبو کې ګول وهنی کړی دی. ګڼ نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوي ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15.5 لک یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوي ټیم کې د بریا هیله کړې خو بارسلونا او لا لیګا یې دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. دا سری رپورټونه شوی چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت پاره چې آیا د اروپאי ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو په کې سرغړونه شوی که څنګه پښتني وکړي.
هالو رادیو آشنا
گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبر اتره.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ او کوم خبرتیا مو چې واورئ د امریکا غږ آشنا راډیو. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې په افغانستان کې د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې په منځنۍ صفه 12:00 خبريږي، خو د ازادي راډیو خبرونې بیا په همدې صفه د سهار نه تر ماخام پورې، یعنی د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 په ګڼو خارونو کې په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ، ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده، او دې ته که ورغلئ نو زموږ مطالب، رپورټونه او اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، دی به درته د افغانستان، سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي وړاندې کړي.
د پکتیا چارواکی وای د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر واک لاندې راغلی ده. د پکتیا د والی ویان وای چې په دې جګړه کې له سلو زیات وسلوال طالبان چې 40 تنه پاکستانی ملیشي دي وشل شوي دي. طالبان بیا دا خبره نه مني. افغان چارواکی وای د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې نن د طالبانو یو بریت 15 افغان سرتیري وژل دي. په ګرش کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د پاکستان نوی کابینې نن د دې هېواد ولسمشر ممنون حسین پر وړاندې لوړه وکړه. د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف نږدې متحد دی، د نوی کابینې غړي یا د شریف د دورې وزیران او یا هم د هغه ملاتړي دي. چین یو ځل بیا پر هند غږ وکړ چې د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې له لانجمنې سیمې خپل ځواکونه وباسي. دوکلام د هیمالیا د غرونو په لړۍ کې هغه سیمه ده چېرته چې هند، چین او بوټان ګډه پوله لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوری ریاست د څلورمې دورې لپاره په خپل کاندیداتوري غور کوي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د 2023 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. او د ملګرو ملتونو یو کمیسون وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډلیزې توګه وژني، د هغوی پر ښځو انجنو جسمي تیری کوي او نړۍ بیا د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډېر لږ څه کړي دي.
دوستانو دا د خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. د کندهار هرات لوی لار پرون وروسته لاغي بند شو چې د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر دولتي ځواکونو برید وکړ، خو دا په تیرې وونه کې د لوی لارو د بندیدو یوازینې پیښنه ده. په تیرې وونه کې د بغلان په دوشي ولسوالۍ، د میدان وردګو په سید آباد او د لوګر ولایت په ځینو سیمو کې هم لوی لارې بندي شوې. آیا د لوی لارو د بندیدو علت د طالبانو د تکتیک بدلون دی او که نور عوامل لري؟ احمد تکل خپلواک خبریال او څارونکي قریب الرحمن شهاب سره په دې اړه مرکه کړې. ښاغلی شهاب، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د جګړې فصل پاوچ کې ولې لوی لارې په نښه کیږي؟
وسلواله طالبانو په 2014 کال کې خپل جنگي تکتیک تغییر کړ او هغه د تکتیک تغییر یې په 2018 کال کې هم کاپی کړ. د دې لپاره د لوی لارو تړل یو اسانه لار ده، تر څو هم پر حکومت فشار راوړي، هم ځان پیاوړی وکړي او په زمین کې دا پیغام هم ورسوي د سیمې هیوادونو او نړۍ ته چې طالبان په افغانستان کې دومره قوي شوي چې لوی لارې تړلی شي. لوی لارې د افغانستان د حکومت لپاره د شارګونو حیثیت لري. کله چې دوی دغه شارګونه تړي، معنا دا چې حکومت ستونزې څرګنده کوي.
د نړیوالو مؤسسو په څو راپورونو کې په دې وروستیو کې ویل شوي و چې طالبان د افغانستان د قلمرو پر زیاتو برخو اوس واکمن دي او د دوی د قلمرو ساحه پراخه شوې ده. فکر کوي چې دا علت به څومره د لویو لارو په بندولو کې دخیل وي؟
د لویو لارو په برخه کې دا ما هغه د کبیر صدق نه کوي چې طالبان معمولا تاسو سیمو کې چې غل لري فتی سیمې دي او لویو لارو سره تړاو نه لري. یو واځي رسمي لکه د هلمند ګرش کې د غزنی او وردګو ولایتونو د دغو ولایتونو پر دې سیمو طالبان واکمن دي چې لویو لارو په کې ډیره شوې ده. باقی سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي هغه لري پرتی سیمې دي، که د زابل خاکي افغان وګورو یا د چوپان وګورو یا د ننګرهار د سیمې وګورو یا په لویدیځ کې غور او فراه کې د سیمې وګورو، هغه داسې سیمې نه دي چې له هغې نه د لویو لارو تیره شوې دي.
افغان امنیتي ځواکونه فکر کوي کومه خالیګه لري چې وسلوال طالبان کولای شي له همغې خالیګه نه استفاده وکړي او لوی لارې بندې کړي؟
افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه او د فساد او جګړه دوه لوی لاملونه په ګوته کیږي چې وسلوالو طالبانو ته جرأت ورکوي تر څو لوی لارې وتړي او دې ته ورته په سیمو بریدونه وکړي. موږ ډېرې زیاتې بېلګې د دې لرو، که په هلمند او کندهار او په فاریاب او بدخشان کې د امنیتي ځواکونو ډله ییزه مرګ ژوبله د یوې بېلګې په توګه پارس کړو، نو دا موږ ته روښانه کوي چې د امنیتي ځواکونو په مدیریت کې لا هم ژورې ستونزې دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي مرستو د څار ادارې سیګار هم په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله لوړه شوې او یوازې په څلورو میاشتو کې 2500 نه زیات عسکر وژل شوي دي، او لوی لامل یې فساد او د افغان ځواکونو په لیکو کې د مدیریت ستونزه په ډاګه ښودلې ده. نو دغه د امنیتي ځواکونو کمزوري ټکی دی.
کله چې د فساد په باب خبرې کوو، یو لکه تاسو چې یادونه وکړه په مدیریت کې یا په لوړو رتبو کې د فساد خبره ده، خو په مغه راپورونو کې چې تاسو یادونه وکړه د سیګار لخوا خبر شوې دي په خپل پټیټو لیکو د پولیسو کې د فساد د شتوالي او همدارس ځینې نور اخلاقي مسایل دي چې یادونه یې شوې، فکر کوي چې دا د پوسټو په سقوط کې څومره رول لري؟ کوچني
مسایل لشک پرته چې په کوچنۍ او پیښو باندې تاثیر لري، په کوچنیو مواردو کې مثلا د پوستې د غوري د عسکرو د کېدل یا د پایرو نشتوالی یا ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د پوستو په سقوط کې یا د لویو لارو په تړل کېدو کې یا د ولسوالیو په سقوط کې ښایي رول ولري. اما په لویه کچه کله چې موږ زموږ د مدیریت ستونزه حل شي په کوچنیو کورونو کې په خپل حل کېدلی شي، خو کله چې دوی ګوري چې په لوړو کورونو کې هم حالت ښه نه دی، دوی هم جرأت پیدا کوي تر څو اخلاقي مسایلو ته او په دې موارد کې حتی په نشورو کې کسان په د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي، د هغوی د غوري د هغوی د دندې ته په هغه شکل چې اړتیا ده نه کتل، د دې لامل کېږي ځینې کوچني موارد پېښ شي، خو زموږ هدف لوی دی او هغه د هېواد په کچه دی.
دوستانو د خپلواک خبریال او څارونکي قریب الرحمن شهاب سرمو پر لوی لارو د وسلوالو طالبانو را څرګندېدل او د لارو د تړل کېدو د علتونو په اړه مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم له فریبا ظاهر سره په ازادي اوریدونکو پروګرام کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا اونۍ مهم پیغامونه راغلي دي، البته د نورو مسایلو ترڅنګ وړم د کندهار ولایت څخه د روغتي ستونزو په اړه تاسو شکایتونه وورو چې د دغه ولایت عام روغتي مسولینو هم خبرې ور باندې کړې دي. لمړی به د بیلګې په ډول تاسو څو پیغامونه راوخلم.
نو ازادي رادیو کا فون ته سلامونه ومنم. بعد له سلامه دا هم وي روغتي نه کم ډاکټران چې هیڅ مریض سپاس لرنه نه کوي، دته شخصیت احتیاجی هیڅ دوا نه کوي، کوم علاج چې دی علاج نه کوي دغه رخصت یې نو زما هله ده دغه څنګهار د رئیس دغه څه چې دا ډاکټران یا بدل کی یا دغه څه خپل فرما.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سم تاسو ته معرفت ولسوالي وسیدون کړي باندې د کلی د باندې د کلی 200 مشمان د واکسین سپاته سوي دي، نو دا غزما پیغام ته لور مقام سره ورسوي ډیر بشیلې.
سلام علیکم. کلینیک نسته، کلینیک ستا خو د وایر راځي هغه نو ډاکټرانی اخی په شخصي د خانو کې استباله فرول پر د امکانو فدا ولس باندې خرسیه فدا خوار او غریب باندې دغه نشه په کلینیک ولاکي چې د وینم معاینات وکړي. ما ورور دا غوښتنه ده چې موږ ته شخ د بلپور چارواک پر ورسیږي.
دوستانو تاسو نور شکایتونه هم ستا د دې لپاره چې ټولو نور شکایتونو ته وخت ورسیږي هم د بیلګې په ډول راوخستل. یو خبر لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې 200 روغتیا مرکزونه جوړوي. په دغو 14 ولایتونو کې کندهار هم شامل دی. زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار د عامې روغتیا د رئیس محمد عظیم زمریال سره د همدې ولایت په روغتیا ستونزو مرکه کړې ده او په سر کې د پښتنه کړې چې له دغو 200 روغتي مرکزونو څخه څومره شمیر روغتي مرکزونه په کندهار کې جوړیږي. شغلی زمریال وای
دوی دا 200 کلینیک چې جوړیږي په دغه ډول ولایتونو کې په دې کندهار هم سهم دي. تقریبا وسب سنټر د کندهار لپاره منزور شوی دی چې وزیر صاحب هم په دې اړه خبر دی، په دې اړه زموږ سره د معلومات شریک کړي دي، خو کار یو څه چې باید په خاص روسو ویل تر اوسه نه دی شروع شوی. او ان شاء الله په ډیر ژر په ډیر نږدې وختو کې به دا کار شروع شي.
د کی کان په کوم سیمو کې به دا روغتیا مرکز
دا په مختلفو ولسوالیو کې دي، په معروف کې همسته، په د ارغسان ولسوالۍ کې همسته، او داسې څو نور ولسوالۍ دي چې په دغه ساحو کې دغه سب سنټرونه منظور شوي دي او کارونه بیا ډیر ژر پیل شي.
اوس په مجموع کې په کندهار کې موږ څومره روغتیایي مرکزونه لرو؟
تر دې دمه موږ تقریبا د څلور اتیا په حدودو کې روغتیایي مرکزونه د ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې لرو او خپل فعالیتونه ترسره کوي، او یوازینی دغه چې دی موږ هغه سیمې هم دغه کړي دي، په نښه کړي دي په کومو سیمو کې چې سپین ساحې دي او تر اوسه موږ روغتیایي خدمات نه دي رسولي.
تقریبا
څلور نوي سپین ساحې دي چې په مختلفو ولسوالیو کې موقعیت لري، یعنی د کندهار ښار په شمول په ټولو ولسوالیو کې دغه سپین ساحې موجودیت لري، چې خوشبختانه ځینې سپین ساحې مو د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، اما ځینې په پلان کې دي چې باید هر څه ژر روغتیایي خدمات هلته هم شروع شي.
آیا داسې ولسوالۍ په کندهار کې لرو چې هلته هېڅ روغتیایي خدمات نه وي؟
یا داسې ولسوالۍ نشته، ځکه موږ هغه ولسوالۍ چې هلته روغتیایي مراکز کمبود دي یا نه دي جوړ شوي، هغه موږ د سیارو روغتیایي ټیمونو په واسطه سره کور کړي دي، او روغتیایي خدمات د هغه سیمو خلکو ته که میندې دي، که ماشومان دي او که نور خلک دي په لازم وخت سره رسیږي.
د یو شمېر خصوصي روغتونونو د خدماتو په اړه لا هم خلک شکایتونه لري، ستاسې ارزونه مشخصا په دې برخه کې څه ده؟
تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم، د روغتیایي سکتور د عامې روغتیا ریاست سره په کندهار کې ډېر همکار دي، همیشه همکاري کړې ده، او دغه د خصوصي سکتور ایجاد هم په دغه ضرورتونو باندې و چې موږ څنګه کولای شو چې روغتیا کوم پالیسي چې ده هغه په مشترک ډول تر ټولنې پورې ورسو. نو دوی زموږ همکار دي او باید همکار واوسي. بلې، و ځینې نیمګړتیاوې شته چې هغه موږ هدایت ورته کوو، دغه هدایتو په اساس باندې باید دوی ځان معیاري شکل ته واړي او همدارنګه اصولي بڼه باید ورکړي. په تور سره د مثال کچیر یو روغتیایی مرکز یا شخصی روغتیایی کلینیک په ځای کې فعالیت کوي، د دې فعالیت باید نظر و دولتي کلینیکونو ته په شتو اکثر دی، باید اختصاصي وسایل ولري، دی باید ټول هغه څه ولري چې هغه دولتي سکتور نشي آماده کولی، ځکه دا یو شخصي سرمایه ګذاري ده او دوی خپل د دې توانایي باید ولري چې په رقابتي شکل باندې دولتي سکتور څخه پیاوړي. مګر متاسفانه دغه حالت په کندهار کې نه لیدل کېږي. زموږ دغه هلې ځلې دي تر څو موږ دغه خصوصي سکتور ته قناعت ورکړو چې د روغتیا په سکتور کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په آینده کې دغه ناروغان چې نورو همسایه ممالکو ته ځي د هغه د کنټرول باعث وګرځي.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد عظیم زمریالو تر یوې لنډې وقفې وروسته ستاسو نورو ستونزو ته ورځو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس موږ زو ستاسو راغلو پیغامونو ته له کندوز ولایت څخه یو زده کوونکی خپل شکایت تاثیرات پریشي.
سلام علیکم، د کندوز د ولایت د کلایزال د ولسوالۍ کایرال تکول نه غږیږم. مکتب مشته، معلمین مو نشته، معلم صاحب مو هیڅ ترګی په حملین نه لري، بالکل چاته درس نه وایي، ورته راځي دغه څه خالي دي. معلمین ټول ورځ څه کوي؟ ایسته ډېرې وي، چا دوکانونه خلاص کړي، موټر سایکل ګرځي، داسې معلمین څه چې فعال بو بیا هم نه دي خبر. او سلام او احترام.
السلام علیکم، د بادغس نظام والی دی. موږ دا غوښتنه ده چې دغه زموږ سړک چې دی هغه ته ورسي، دغه څه خراب دی صاحب چې مېږه هم نشي ور باندې تلای. په ټول افغانستان کې سړکونه وده چې د زموږ سړک دغه شپاتې څوک توجه نه وستکړي. دغه موږ غوښتنه ده د زموږ شکایت د چارواکو د غوږ ورسي. بس یو جهان مننه.
بله، السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه دا پیغام در پیژدم. دا ماما جو دا یو ذوالفقار په عملیات کې مې پښې پرې شوې دي. والي ته ورغلی یم، قومندان د امنیت ته ورغلی یم چې زما سره کومک وشي. زما سره هېڅ کومې دغې کومک نه دی کړی، دولتي نه خلکو کومک زما سره نه دی کړی. زه داسې غورځولی یم، ګوره چې دولت زما سره څه کوي. وسلام، دغه پیغام دی. د خدای په امان.
السلام علیکم. تاریخ ما د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د نیملی نه محترمه دي. موږ دغه سړک باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې کار شروع دی. نه کومه پیل معلومیږي او نه کوم هغه معلومیږي. ټول ولس او مشکل ورسره دی. ټول ولس په همکارۍ باندې دا کار شوی دی خو بیا هم اوس مشکل دی. نو هېڅ معلومات یې نه کېږي چې دغه ولې د دې پیسې کومه خواته لاړې، د دې هغه پروژه کومه خواته لاړله، او بس ټول سره هغه را جمع شوي دي او د سړک هېڅ معلومات نه کېږي په مخه دی.
السلام علیکم. زه خبرې د چین له ولسوالۍ نه کړم. ما اول د جمهور رئیس نه دغه ده چې دا یې چې طالبان د مواد مخدر نه ګټه اخلي. په اندرا کې 4 ولسوالۍ دي، هېڅ طالبان پکې نشته او مواد مخدر غټې کچې ته پرخېدلی چې د ولسوالۍ په ورکې مواد مخدر کرل کېږي. دې مخه ولې نه نیول کېږي؟ هغې خو نه طالب شه نه شي، برحاله حکومت دی. مکمل ټول اندرا 4 ولسوالۍ مکمل ټول کاچاک دي. دې مخه ولې نه نیسي؟ شکر. السلام.
زاج محمد نبی زابل ولایت تمیزان ولسوالی سے خبر کوم. موږ په وطن کې ډیره وچکلی راغلې ده. نو موږ د حکومت ته دا خواهش لرو چې موږ ته بندونه او سربندونه راوتلي، ځکه چې ټول خلک د وچکلی سره ډیر په عذاب دي. اوبه وچ شوي دي. پخوا به پر 15 متره اوبه وې، اوس هغه اوبه 15 متره ته رسېدلې دي. تاسو یو جان منه
روزگان ولایت محصلین او بیچارہ ولز او نور ولایتو مسافر خلق چکم په پوانتن کې محصلین دي. عام زده کوي د دې پوانتن د محصلینو دپاره کوم بدلاشه چې راوځي د دولت خواخ هغه دوی ته نه ورکول کېږي. او په یو مشکل او په بل په دروغ او په نور خبرو باندې د دوی څخه خپل کېږي او د نور بوتل نیږي. السلام
علیکم. محمد قاسم زاکم د هلمند ولایت تاسو ته پیغام کوم. په هلمند کې تاسو نه په ډېر بد حالت کې دي. هلمند کې 4 پارکونه دي چې 4 سره هېڅ اوبه ته دغه پارکو ته اوبه نه رسېږي. د اوبه او کرنې راست دغه پارکونه ټیکه کړي دي او شخصي خلکو ته ورکول کړي دي چې هغه خپله شخصي ګټه پر استعمالوي. نو دا شخصي خلک دا پارکو ته هېڅ توجه نه کوي. چمنان ته اوبه نه رسوي. نرګي په وچېدو دي. چمنان پوښتې وچېږي دي. که چېرې ژر تر ژره سروالی او یا د اوبو او د کټینا سرجر ته چر دا سیمه ته اوبو ونه رسوي. دا سیمه ټول به وچی او انرژي به وچی. د لیپو شهر واکسین دا وښنه ده چې دا سیمه ته ژر ته ژر اوبو ورسي. وسلام.
سلام علیکم. ازادي رادیو کارتون خو رجل ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. امان الدین خوګیاڼی د ننګرهار ولایت د نیملینا وروره. دغه د شیطانو کومې روپۍ چې دي 2 لکه روپۍ ما سوارته وتی هغې باندې هم دا کته چولې دا وسه. او دغه نمرې چې کومې ورکی هغه کسانو ته نمرې ورکی چې 1000 روپۍ تاویلې او که 1000 روپۍ نه تاویلې یا غانه یې دغه نمره نشته. دا هغه شیطان چې په ملي اردو باندې ځانونه په وطن قربان کړي او شیطان کړي دي. هغه پیسې اوس که نمره وباسي هم په پیسو به وباسي او که دا 2 لکه روپۍ وباسي هم د دې په ځای به 1500 رشوت ورکوي. چې رشوت ورنه کړي نه نمره درکوي او نه پیسې شته. خپل ماشومیم چې دي هغې کې انځن راوسته 15 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد یې ورکوي. محترم رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کوو چې د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله.
هلو السلام علیکم. زه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. زما وطن خپله دا ده چې د افغانستان ټولې اوبه دي پر ایران باندې بند شي، ځکه ایران داسې هېواد ده چې په سلګونو افغانان یاتم کړي هم دي.
پیغام دغه اوبو پر برابر باندې وای وای د افغانستان اوبه زه د زغم وړ نه دي. د ده لرې د خیر ستا سر خلاص شي. زما د هغه دغه مطالعه کړې ولخولي مو خپله ده چې پر سر یې ځکه پر پښو باندې د ده لرې د خیر ما اوبه دي دته ور روانې دي. د زغم وخت اتی نه دی چې دا شل خولې را خلاص دي چې په جنګ په جدل سره اخته یویشتمې دی. بس حرکت ورته را وکړه ستا د کورانو که به یا د تیارې د خوا دغه را باندې کې افغانستان هغه چې په غم لړلی دي ستاسو ستاسو یو غم یې بیا ستا. او زه د نوزاد د ولسوالۍ یم د هلمند ولایت. تقریبا زیات کم 1.5 لک د دغه نوزاد ولسوالۍ مربوطات خلک دي چې د بعضې خلکو سره ما لیدلي دي. هغه وایي چې موږ پر کور باندې د خپل میماتو سره نه د اشرف غنی څغوارو نه د طالب څخه د طالب په جنگ کار لرو او نه د اشرف غنی په جنگ کار لرو چې ار وخت دی وګړي چې جګ کې جدل کی مشکور سړی ورته ولاړی والسلام
السلام علیکم دغراډو د شو کوم له ځات مننه نه افغانستان د ملي وسوال پوز د ټول افغان ملت څخه په ټینګ غوښتنه کوم چې کم ایران څخه کم د مسلمان خبرې کړي د یو بور بندونو اساس باید په ټینګ د افغان ملت پاو کې د خپل بندونو وټړي تر څو به پاکستان ایران پر ضد کوي طالبان او طالبان طرفداران په دې باید پوه شي چې ایران پاکستان څه مونږ کوي نو واسکه دې غوڼه غځای خیره سیمانه
السلام علیکم از لال محمد الهمند له شجاعت تاسو په تماس کې ما او ما سلامونه د ازادي کارکون ته ټول سلامونه وایو باد سلام دا نشي چې د خلک په شیخ ته په افغانستان کې نن ورځ ته ځینې په منو په کندهار او په کابل کې او په ټول افغانستان په دې کې دغه په شیخ ته دي دا څو پخ ته کیته ټول دا فلم دي دا کوي او چې مثال کوي دا چې واس و دا دایره کوي چې په څمار کې کوي کوي په داس او څه چې نور واخه دا دغه چیرې خستې دي دا رین چیرې خستې دي د متدان چیر رانیشي او په کابل په خستې کې عام خاص شي ونر سره نه سرین کې دا حکومت موږ نه داخله موږ نه دوی چې ارشي رسال دا رانی ته باید دا خړې خید چې دا خړې جرمانه څه دا خړې وول شي او دا په دې خو نو څه په شي دا کومه خپل دا په شي دا کومه سرنمه دي ورور دا د شرابوم خپل دا د رینم خپل دا د په خپل دي سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبد الرحمن ته تراده کندهار ولایت ته تاسو څنګهوم ما هله دا ولا سمه را سره په نیاله ډاکټر ته او ځلته خدا دا او په چیر د کندهار چارواکو څخه چې زکه دین ایدی وي چې مول اداري فساد مين زوړې دي اداري فساد په کندهار ښار کې دوم رډیا دي چې هر عسكر راو ګرځي یڅوک چې کرسي ګرځي د ګرانو لري سي معنا ورته چې چار سي ضروري یعنی سلاوانی سلاوانی ورکه برته دی لکه په دار کم غټي غټي پیش سیم په جره خمې کېږي ما هله دا غوته دا مخ په کلاکه ونی ملسي جې سره مشران لا سي مشران دا هر خبر نه دا پر ښکارا یا چې د سینې څخه پټه شي پر ما دا تجربه شلوار راغلی دی او ما تاخذ ځکه چې جره ستر کوم نو څه وکم بل نار نه لرم څه وکم ما ملګری نه مټر کې ما سره سره شلوار یې نه خو څه وکم کوم لار نه سم او مې جناخه نو زما دا هله دا چې دغه کی په بره کم نه کیږي چې دې سیمه بس به جوړ پرې نو ته اوسره کوي پرې یو څلور وس ما بس کاټه کاټه نو دې خداس په حکومت کې دغه افسر دی دا دغه رشوت افسنه نو ځکه دا اداري په څیر په سره روان دي د وکیلان سره روان دي ډیرو غټ مشران سره روان دي ما دا هله دا چې دا باندې یا جناري نه وي چې مې بندو وو دا څنګه نه پیغام دا چې ما دا هله دا چې ما
پیغام نشه السلام علیکم السلام علیکم زه فاریار دوله ته د تابات ورسوالی سره لې پټه ماسته چې سره ورونه ځان کومال نو دا یو د ګردنی د کوټن سخت د یو یا د موټر سره وخت د دوه خرو سره دی بو شو و به بار کړی دا و زر د فاصه خو مستقل کې یو څه نو کې پلا از خدای پلا از قران و مسافه د په تابات ورسوالی څنګه ولر کې کورونه په وان ودی موږ پښتانه یا وزبات یا تاجک یا هزار چې د ژوندۍ کې وو په دې مسته کې هزار خلانو دا خلک موږ د یو چا اولي او شلخته د ټنای بوته موږ په کوچنی جو موږ دا خلک موږ اولي ورنور کوه تاوانونه راغورځي د سره څه څه څلور کې به موږ کوو شاش شلخ په اوانو موږ د دې پروا نه لري موږ په کوچنی پروا نه لري په یاد ځخته په یاد ځخران موږ کوچنی یو وخت څه وو چې کینو ولې مې مرزان څه د ګرمۍ د لاسه پرای شو موږ ځل کړو و دا یو رانس ورځ باندې کیرو اوانونه د تیاری د شخصي تیاری دی دا و ستل شي چې اوانونه ورته د مشکاني ورته نه کول شي پرچا ورته په یاد ځخته په یاد ځخران مستخار په سر کول دا چې دا خپل پر خوم باندې به مونږ نه وره خپل پر خوم باندې به مونږ تر چا ما ته نه وره دا څه لشکره باندې به مونږ سونه وره مو پر کوم ولاس دا یو څه څه خمو سره کوم ولاس په یاد ځخته ما کو یا ځان ما ځخ د زولر مقامات کړو ورسېږي دا وزیر دفاع څه غواړي چې دا قانون د کل ته مره ورځو موږ نه د مرګ بیرو نه د درد بیرو دا کوچنیان دام د دوغ پر سر بیرو یو موږ خپل پر اولاد پر ناموس بیرو دا خلک د غربکان دي تر دې دي تر دې دا هغه ورځي په دا کومان کې ستوي د تی پر یاد ورور چې د سوجو د وزیر دفاع څه خبري ونه پرې نه کوي په کور کې نه دغه چې راځي دا کتلونو بیا ځای کارونه کوي موږ څه خبرې په سخت بدلین موږ ته وباسي ودي قوم ودي زولیدنې قوم ته فلیاز د خدای فلیاز د قرآن یو لار وباسي بیا د ونه چې یو غاښ یو غاښ موږ خبره پر روانه وي باره بس هم بیا هم بس موږ ګان
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لري او غواړئ تر چارواکو ورسوي نو ازادي او اوریدونکو خبرونې ته زنګ ووهی. دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Jigar